سلام د ازادې رادیو د خبرونې تازه احمد تکل تاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به د کابل په وزیر اکبر خان مینا کې د پرونی حمله پر وړاندې د خبرګونونو له جزئیاتو خبر شي. لهر سمخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته. د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې پرانستل شوې. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کوي او چین او روسیې له امنیت شورا څخه پر شمالي کوریا د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه. د داعش خبری آژانس اماق پر خپله تلگرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې 500 جنګیالیو د کابل په وزیر اکبر خان مینا کې دا برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له پرونی حملې وروسته وویل د ډلې غوښتل پر روغتون د برید پر مهال ملکی وګړي ډاکټران او ناروغان په نښه کړي خو د زیاته کړه چې طالبانو دا برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شنډ کړ. د هغه په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه له یوه هلیکوپټر څخه د روغتون پر بام راښکته شول او د حمله یې شنډه کړه. ښاغلي مجاهد وویل په دې برید کې له روغتونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوي دي خو د روغتیا وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې په دې برید کې 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزه لرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوې وه چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبګرو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو آثارو له کارولو څخه په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبان وایي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کاله پورې به د ځنګلونو وهل بندوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمي بدلون په اړه د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولی شي صفر ته د ګازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یوه نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 110 هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولی شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې دي چې دا بندیزونه د ملکي وګړو د ژوند د ښېګڼې لپاره باید لرې شي. په مسوده کې چې جزئیات اسوشیټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو خپره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجۍ او پټرولیم پر محصولاتو او همداراز په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. روسیې او چین په 2019 کال کې هم دې ته ورته غوښتنه کړې وه، خو پریکړه لیکې د لویدیځو هیوادونو لخوا رد شو او هیڅکله رایه اخیستو ته وړاندې نه شو. شمالي کوریا چې لږ کلونو راهیسې د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له کبله له زیاتېدونکې ستونزې سره لاس ګرېوان دی، په دې وروستیو کې د بیو له لوړېدو او د درملو او نورو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دی. او د جرمني د پارلمان مرستیال مشره وایي هیواد به یې هیڅکله هم هغه جرایم هیر نه کړي چې ناتسي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوي سربیا کې وکړل. د زرغونه ګوند مخکښه غړي او د جرمني د فدرال پارلمان مرستیال مشره کلاودیا روت لومړی جرمني چارواکی ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د سربیا په کراګویواچ خرګوټي کې د ناسي جرمني قربانیانو ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې ګډون وکړ. د نازي جرمني پوز د 1941 کال د اکتوبر په 21مه په دې ښار کې پر ملکي وګړو د مقاومت پر ډلو د غچ اخیستنې د برید پر مهال شاوخوا 2800 کسان په ډله ووژل. میرمن روت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په سربیا کې د ناسي د جنایتونو د غندنې په مراسمو کې د دې د ګډون هدف دا و چې د ډول پیښې له چا هیرې نه شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې اوریدو ته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان څلور بستریز روغتون پرونی حمله غندلې. په دې حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید له حملو ډډه وشي. د طالبانو یو ویان دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش ډلې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو هم پر دې روغتون حمله کړې وه. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 بستري روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه یې ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سه شنبه لومړی روغتون ته نږدې د دوو چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 20 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای په روغتون کې دننه څوک نه دی زیانمن شوی، خو له روغتونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل شوي. دغه راز 15 نور ټپیان شوي دي. تر د مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روغتون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روغتون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال ووایه.
شهرو غورځېدلې خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي. څو لحظې تېرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږه آرامي شوله داسې یو دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته همداسې وروتلو، لرې نه مولې د البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه صحای ټوله قلعه بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روغتون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان په نښه کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف په نښه کیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روغتون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څنګه یې مسؤلیت منلی و. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2018 میلادي کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روغتون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت یې هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمنه د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
په واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خپره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ تروریستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د تروریستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه دا نیت لري چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه وکړي. ښاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې له شپږو تر 1200 میاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپلې مقالې په اخیر کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د تروریستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونې په خپل تازه ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اګست په میاشت کې د افغانستان له نیولو وروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څیر وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او وی ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغېزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پوښتنې یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولی دی، نه انتخابات کړي دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت پرست